مخکې چې دا زموږ ورویلش دا داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پېښې راوستلې، خو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کوي. موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پېښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار دی، داسې یو بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پېښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یوه خوا باید ونیو چې ولې دغه پېښه دا پېښې چې راوسې صحیح دي چې دا پېښې اوس دا کې پیښه نه وی. یعنی موږ ډیر افغانان موږ ډیر غمجن کړلو، المانان ډیر په ناهیله کړی، په دا خلک دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښه چې راوسې دا د پولیس کار ده، دا د سرندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و، دا دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې ډیر پیاوړی و، د ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارته لاس واچو. نو دا باید په ورستوی کې باید معلومه سي دا د پولیسو او د محکمې کارته، نو چې بیا په وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسیږي دوی باندې دونه غټه اغیزه ونه لري. خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سې ده. موږ باید نور خارج المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ دا نوی نسل چې دلته پیدا شوی د لوی سوی دي، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې لرته ډېر مخکې تللي، درس وایي، تعلیم کوي. نو دې ته هم باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپله افغانان چې دلته اوسیږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پېښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیار خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیار خي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغه سی پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغه سی پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سی پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سی پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغه سی مسایل.
زخت زیات صاحب، کچیر منگ دا دخی ارخ گندونو تاریخ تا وگرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده، پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پا ایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و کلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پا ایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افتی له دینا ډیره ګټه وچاته کړله. د دې د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دینا افتی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره ګټه وکړلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلیږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نورې د ملک چې فایده ولري، مګر دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې را، او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابره شول او ډېره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یک شنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته شي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمانه وباسي او دا ژوند ورته تریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو، یو رپورټ لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د AFD ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه رپورټ سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو، خو وساله داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی د چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر ور وست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درويشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو د موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډلې زو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پختنې خې چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمنی لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمنی د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کیږي، اوکراینیان ډیر نازول کیږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغه سې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغه سې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړي توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د خیر حکومت ولی پر رڼا کې تر سره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه اغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ور سره تریخ شي؟
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دوی لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر ویرېدل، افغانان ناهیلې سول. نو اوس په دې باندې چې موږ خو دغه پېښې دا بدبختي پېښې را پېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره به څه وي. د حل لاره دا ده چې افغانانو ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره دا ده، ځوانانو لپاره، چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو داسې چې فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده په دې پیګره وسلو اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده اوس خپل کاندیدات وګورو چې په یکشنبه پورز باندې څه کیږي او کومې خواهد حکومت څوک جوړوي دا خو تاسو معلومی کړي چې او پارته رای ډېرې زیاتې دي راستو ویل کیږي خو په دې کې نو حکومت څه کوي او پراتلونکي کې به دلته خو تاسې نه کېږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کېږي ولې ایستل کېږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځانوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو مونږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب وایي دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده افغانان بې اوسیلې کېږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د موبایل ګر کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې لاګر کې دي هغه نه باید راوځي هغه دیغو باید پناهندگی باید معلوم شي دیغه باید سرنوشت معلوم شي هغه ته باید کار ورکړ شي ځوانان مصروف شي دا چې خدای نه خدای مکه چې بیا داسې یو فکر او نه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو پاس لري کاندیداتو نام دا زمون نظر چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ هم راوي کړل سیاست مداران هم راوي کړل المانان هم راوي کړل او بد وختونه اوس دغه فاشیستي پارټي لري نه دغه غټه غټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارټي بیرته کمزور شي او د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري
مننه اغلی مموزه ډاکټر وطنیار یو لوی تصویر کوړان د کې په یو کال یا دوه کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بدڅ ډول وی
کچیر منګ د سیو فرزین لاړ شو چې د کی ارخي ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پرته له مالټا څخه نو او د بل اړخ چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پاپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریږي کچیري دغه پالیسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي بیا سخت تمام شي
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو موږ سره شریک کړ سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم
مهمان آزادی
سلام شنوندگان گرامی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستند برشان خوش بگذره. من هدیه ارمغان هستم، زاده مزار شریف تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویستم. من مدرسه را در مزار شریف به اتمام رساندم. من از 3 سال به این طرف بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، من در آلمان زندگی می کنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، به خصوص مهاجرتی که به خواست خود ما نباشه، طبیعی است که سختی های خود را داره. ما با یک باره 3 سال پیش پرد شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما با یک بار آمدیم و هر چی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بتیم در دنیای جدیدی که داریم، متاسفانه چنین چیز برای ما دقل ممکن نشده در این 3 سال. برای این که در عقب ما کشوری جغرافیایی است که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت‌تر می‌گذره.
خب روز و روزگار چگونه می‌گذرانین؟ چی مصروفیت داره؟
ما دو تا طفل دارم که طفلای ما در مدرسه و مهد کودک می‌برم. روزانه اگر از مسئولیت روزانه بپرسین، درس میخوانم، هنوزم زبان آلمانی میخوانم، مینویسم، کتاب میخوانم، شعر مینویسم. زندگی روزمره من همینه.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگرچه گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من. برای من که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ. ما تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و همونجا در مدرسه رفتم، یکی از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونین که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین همان طوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم، چون فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوعی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و همین طور بعدها خواندن فروغ و فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف نهم مکتب بودم که برای این بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. با دلیل یکی که محدودیت های برای اشتراک یک عده از دخترانی که یا زنانی که با ما بودن را درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند برای اشتراک و ترزدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان چند 3 سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه من 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، من در مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنوند حتما آگاهی دارند، زنانی که در افغانستان بودند، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان را او دوره سپری کردن می دانند که از سختی فراوان را که ما داشتیم نمی تانستیم به مدرسه بریم. و زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دوره هم جمع می شدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع می شدیم تا ای که بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که من از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگیم را میگم که من کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از تحصیل باز مانده شده بودم و اینطور قصه ما قصه قرآن زیادی است، در چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصاً طبقه اوناس از صنف ششم به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوب بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، برای زینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفته.
بعد از اینکه دوره اول طالبان افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف چهارم درس را شروع کردم. صنف اول دوم و سوم را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف چهارم به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام برای من خیلی تا امروز آشنا است و برای من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من رفتم برای اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه رو و من هم ادامه دادم که تا امروز همینطور می نویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کردین و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم ولی یکی از غزلایی بود که علاقل امو شاید کاسیهای خود را داشت ولی قوانین را که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را من در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسیهای خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولم که مجموعه از شعرهای ما به نام گل دلجان چاپ شده.
چی انگیزه شد که شما دست به شعر زدین و قلم برداشتین و اولین مصرعهایتان را نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقمندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجمه زاره و اینها بالاخره این شعر در واقع اما شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میایم، مگر شما در این اکتفا نکردین، به راه های دیگر رفتین، تعلیمتان ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم گرفتین، تحصیلتان کجا پیش بردین؟
ما ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندیم. ما بعد از ختم مکتب
حقوق خواندم، دانشکده حقوق را خواندم. خیلی علاقمند بودم ادبیات بخوانم. من یک سال ادبیات خواندم ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. ام زمان شما میدانید که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن ام زمان باید کار هم نکردن. شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخوانم و بعدش کار رسانه ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط های صف میشد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم. با روزنامه های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوه مینوشتم.
اگر بیاییم سر از این که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمانی که سنف نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر. استاد خیلی وزیده بودن متعدیات. اونا هم البته باید بگویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواستم روی کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج‌های مکتب حاضر میشه و به نحوه دکلمه میکنه که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم. برم گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان سر بزنم تا اینکه با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم من برای اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام امانت ایجاد نکردن یا که برعکس شما رو تشویق کردن و در این راه راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشه؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما بر اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه ای میکنم و علاقمند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی حتی به همسایه های ما نمیگفتیم که من در یک رسانه کار میکنم، یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه های ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعار ما است، نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان بر من مانده شد تا اینکه هیچ کس نفهمه که من همون هدیه هستم که در این خانواده بزرگ شدیم و کلان شدیم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافیای مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی داشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگر. این برای من از یک طرف تختر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونمی باشه که همزمان کاری را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبرد زندگیش که درآمدی هم داشته باشه از او کار. و همزمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوه او را بشناسن. و طبیعی است که دیدگاه متفاوت مردم داشتن، ما با دیدگاه متفاوت مردم رو برو بودم، هم این دیدگاه ها به نحوه سرکوب کننده بود برای ما و هم محدود کننده بود در واقع، و هم این دیدگاه ها گاه خوشبینانه هم بود. نمیتونم اینطورم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده، گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار بر من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعضی دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدف که دارین از پای ازو شوه؟
طوری که گفتم، مبارزه راه را به نحوی برای دیگران هم باز کردن بود. من اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه ای من طوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم، و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحو مبارزه من به عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
من فقط در قالبای غزل و سپید نوشتم، بیشتر کارهای من البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاه گاهی سپید هم نوشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدام تاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنونده‌های ما بگوین که نمونه از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. فرار می کنین بار از جنین خودت، فضولیه در اعماق تهنشین خودت، اگرچه در تن تو چون لباس چسبیده، اگرچه می کشی از سر از آسبین خودت، به کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین به چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت، چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا برای زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود چهار دیواری خانه و هیچ جای دیگر برای رفتن ندارن. چون طالبان حتی پارکای تفریحی را برای زنان بستن، مکاتب، دانشگاه ها، حق کار، حق گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتن و جز امون چهار دیواری و چهار متر اتاق و یک آسمان فلکین بیشتر هیچ چیز سرزمین زنای افغانستان را تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما وقدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه را که تمام کردم، یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته من رشته حقوق بود و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل من چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و منطقه در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور را ترک بگوین؟
من اوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما فکر میکنم که تحقیقاتی بود که من با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم و این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا به خصوص وضعیت صلح و امنیت و اینا هم بود در افغانستان که زنا خواستهایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. من خوب بیادم است که در ولایات مثل سمنگان و ترپال که من کار میکردم خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنا انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی. میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنا را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم. بعد هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنا که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشانی بود که دخترانشان مکتب بخوانند، نواسه هایشان مکتب برند، درس بخوانند و این دروازه ها یعنی دروازه های مکاتب برای زن و دخترها بسته نشه.
من میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان، تحت چی شرایط افغانستان ترک کردین؟ آیا در روزای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
ما در روزای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندایم دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندایم صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل. کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلایم تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که حادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدند در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از این حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کنم؟
اما برلین زندگی میکنم، در آلمان. من آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ISF کار میکردم. قبلا اینا با ما همانگی کرده بودن در ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و اما روزای اول سقوط هم برای من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندان را بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایی و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر دفتری که من عملا هم باشون کار میکردم، اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است برای من، ولی وضعیت همین طور بود که بالاخره ما کابل را با یا افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شوین؟
من برنامه دارم برای بودن بر افغانستان، برای زنای افغانستان. حداقل اگر کابل دوباره آزاد شود طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستن. مادر ما افغانستان است که نمیخواد که کنار مادر خود زندگی کنه.
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و همین طور فقط نوشتن شعر بود برای من. یگانه دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم، چی حالا به هر طریقی که شده، چی غزل باشه چی سپید، من مینویسم و این نوشته ها و زبانهای فرانسوی، سویدنی، آلمانی در این سه سال چاپ شده و من بعد ماهای زیاد را رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنهای افغانستان یا در مورد حالتی را که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان، چی حالا این اتفاق از داری چی شعر صورت میگیره.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، مخصوصاً